ساعت یک برنامه دیگه که اجمل اند میزبانی میکنه. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزبان تا تا او اوریدونکو ته سلام پوراندې کول سره په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم ولرو، خو لومړی پام وکړی خبرونه ته. افغان چارواکي وایي د اقچې ولسوالۍ د کوهستانونو د شکرکول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبلې ورالولې. د افغانستان حکومت وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ناکامې شي، او شمالي کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا د متحده ایالاتو پر خاوره او په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. پاموکړی بشپړو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د اقچې ولسوالۍ د کوهستانونو د شکرکول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبلې ورالولې. د جوزجان د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالحی رمزین نزادۍ رډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ماسپښین پایله او تر ماښامه یې دوام وکړ، 15 وسلوال طالبان وژل شوي، 8 ټپیان دي او 11 تنه یې نور ژوندي نیولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا چارواکي وایي چې تېره شپه د شبرغان سري پل د لویې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کړی. ښاغلی رمزي د دې برید په اړه ویلي چې په دې برید کې 15 پولیس ټپیان شوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال طالب وژل شوی، خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې برید کې لږ تر لږه 2 تنه پولیس وژلي، خو حکومتي لوري یې ادعا رد کړې ده. د افغانستان حکومت وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ناکامې کړي. د ولسمشر کرزي ویاندې مل فیضي پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل اسلام آباد سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایښي چې افغانستان ته د هغو منل ناممکنه دي. پاکستان چې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړی و، اوس ګمان کېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لرلی شي. فیضي وویل چې پاکستان نور لیواله نه دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. نوموړي په عین حال کې وویل چې د افغانستان حالات سم لوري روان دي، خو پاکستان تر افغانستان زیات نام نه شوی دی. د لوی پکتیا قومي مشرانو په نام نسیمو کې د رایې د صندوقونو د نه خودلو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر له څرګندونو سره مخالفت کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوي ویلي چې په هغه سیمو کې به د رایې صندوقونه کې نږدي چې امنیت پکې ښه نه دی. خو د لوی پکتیا قومي مشرانو پرون په خوست کې په یوه غونډه کې د ښاغلي مانوي له نظر سره د مخالفت په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو لپاره امنیتي او تخنیکي تیاری ونه نیول شي، انتخابات به حالات له خکې دوه سره د مرستې په ځای نظام له بحران سره مخ کړي. دوی د انتخاباتو په کمیسون کې د پراخ بدلون او اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 12 نیټه ترسره شي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وتنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د لغمان ولایت د مطبوعات تی دفتر لیوی خبر پانی سرسم نخط ورس لاغ پایل شوه چی ده حکومت وسلوال و مخالف و پرون مازیگر ده لشنگ ولسوالی ده خانکلا ده قاضی و اسلام آباد پسی مکی ده سیمویز و پولیس و پرپوستو و بری دونه وکلل. پا خبر پانی که ده شوی چی ده پولیس و پزوابی دزو که و وسلوال وجل شوی او دره نور تپی اندی. پا ده نخطه که چارواکو ده دو پولیس و ده تپی که دو خبره هم کرده. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. شمالي کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا د متحده ایالاتو پر خاوره او په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو د بریدونو لپاره چمتو کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد مشر کیم یانګ یون د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امر د کوریا ټاپو وسمې ته د امریکا لخوا د دوو بم غورځوونکو الوتکو د استولو په غبرګون کې ورکړې. د کیم له خولې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو له امپریالستانو سره د حساب وخت را رسېدلې. د شمالي کوریا دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه الوتکې چې د اتومي وسلو د لیږد وړتیا لري جنوبي کوریا ته استولي څو له سیول سره په روانو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. شمالي کوریا چې تېره میاشتې خپله درېیمه اتومي ازموینه ترسره کړه، په وروستیو اونیو کې پر امریکا او جنوبي کوریا د اتومي برید خبرداری ورکړی. د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا وویل هره شیبه جګړه نښتلی شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتونه باید د شمالي کوریا ګواښونه جدي وګڼي. د پرون وویل د شمالي کوریا پارونکو اقداماتو له فازیو د کوریا ټاپو وزمه له خطر سره مخ کړي او د امریکا متحده ایالاتونه د پینګیانګ هر ډول احتمالي عمل ته تیار نیولی. د ملګرو ملتونو غړي د وسلو د نړیوال تجارت د تنظیمولو په برخه کې پر ځانګړي تړون توافق ته په رسیدو کې پاتې راغلي. ایران، شمالي کوریا او سوریې د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د دې تړون د هغې مسودې د تصویب مخه ونیوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې پرې نه ورځې کار شوی و. د دې تړون د تصویب لپاره د ملګرو ملتونو د ټولو 193 غړو هیوادونو ملاتړ پکار دی. دواړه ایران او شمالي کوریا د خپلو لانجمنو اتومي پروګرامونو له کبله د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو له بندي سره مخ دي. سوریه دا مهال د کورنۍ جګړې دریم کال ته داخله شوي. په تیر جولای کې هم په دې اړه خبرې اترې د سختو اختلافاتو له کبله ناکامې شوې. دا اختلافات په دې اړه و چې د وسلو د سوداګرۍ په اړه لومړنی نړیوال الزامي قانون یا تړون به څومره جدي واوسي. ویل کېږي چې په نړۍ کې د کال د 2 میلیارد ډالرو څخه د زیاتو پیسو پر ارزښت د وسلو سوداګري کېږي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما د هوایي ځواکونو جنرال فلیپ بریدلوف د ناټو د عمومي قمندان په توګه وړاندیز کړی. که دې څوکۍ ته دغه 50 کلن جنرال نومونه تصویب شي، نوموړی به د اډمیرل جان سټایوردس ځای ونیسي. سټایوردس له 2009 څخه په بلجیم کې د ناټو پوځي قمندان دی. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان الن په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان وټاکل شي، خو نوموړی د دې څوکۍ منلو ته حاضر نه شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اسد د رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د څوکۍ د ورکولو پریکړې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې له بشپړې ناکامۍ سره مخ کړي دي. لاوروف پرون وویل د عربي ټولنې دا اقدام ښیي چې دې ټولنې د سولې له هغه نړیوال پلان لاس اخیستی چې د جون په میاشت کې په جنبا کې تصویب شو او هماغه مهال یې دوی هم ملاتړ کړی و. دا همداراز ویل چې دا مسله د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د سولې د منځګړي اختر ابراهیمي ماموریت هم له شک سره مخامخ کولی شي. لاسادی راډیونه خبرونه اوري. بلخوا د روسیې ولسمشر د حکومت له لوري د غیر حکومتي موسسو د دفترونو څارل او تفتیش یو معمولي اقدام بللی. ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د بشري حقونو له مفتش سره په کتنه کې وویل دا پلټنه د دې لپاره کېږي چې څرګنده شي آیا د دغو موسسو فعالیتونه د هغوی لخوا له اعلان شوو هدفونو او همداراز د روسیې له قانون سره سم دي او که نه دي. د همداراز وویل د قانون نافظونکي ادارې هم باید زیاتی ونه کړي. د روسیې حکومت له تېرې اونۍ راهیسې له لسګونو غیر حکومتي موسسو غوښتي چې خپل نومونه ثبت یا راجستر کړي او مالي اسناد وښيي. پلټونکو د بخښنې د نړیوالې موسسې او د روسیې د بشري حقونو د څار د ډلې په شان د لویو غیر حکومتي موسسو دفترونه پلټلي. اروپا په دې کار اندېښنه ښودلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ بللې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ویکټوریا نولان په دې باب وویل
The United States is deeply concerned by the unprecedented wave of inspections of non-governmental.
دوی د امریکا متحده ایالاتونو په ټوله روسیې کې د غیر حکومتي موسسو د مدني ټولنو د تفتیش پر دې بیساري لړۍ چې تعلیمي او مذهبي ادارې هم پکې شامل دي سخت اندېښنه لري. داسې ښکاري چې دا پلټنې په ټوله روسیې کې د مدني ټولنو فعالیتونه زیانمنولای شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره وچی د یونام چې یونام یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي د افغانستان له خزو غواړي چې په سیاست کې د لا ډیره برخه واخلي. په کابل ښار کې د متحدو افغانانو شورا په نوم یو سازمان مظاهره وکړه او د افغانستان او د نړۍ د دینی علمانو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې او رور وژنې پر ضد فتوا ورکړي. په دې اړه ریپورت لرو. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې خیله 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق زیات شي. دا مسله هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې شي. مل فیضي له فرانسې خبري اژانس سره په مرکې کې وویل پاکستان سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایښي چې افغانستان ته یې منل ناممکنه دي. ایمل فیضي د پاکستان شرطونه توضیح کړل. جزئیات یې عصمت سروان دروړي.
د جرمنی فوبس معتبر مجلې په وروستۍ غنه کې چې پرون پنځشنبه چاپ شو راپور ورکړل د دغه هیواد وسلوالو پولیسو د کمپیوټر د سافټویر یو 28 کلن متخصص د چهارشنبه په ورځ د جرمنی په شمال کې په بریمن ښار کې په داسې حال کې ونیو چې نږدې و وتښتي. د فوکس مجلې له راپور سره سم دغه پاکستانی انجینر په غیر قانوني ډول د ټکنالوژۍ په یوه شرکت کې د بی پیلوټ الوتکو د لارښوونې اسناد ترلاسه کړي وو.
دوستانو په بخنه سره د تخنیکی ستونزې له کبله مو اغه ریپورت شغخته درته ونغه غولای شو پر ځای یو بل ریپورت وغږیده. اوس په مو کې اغه ریپورت چې د ولسمشر حامد کرزی د ویاند پر سرګندونو متمرکز دی چې وایي پاکستان هڅه کوي چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکام شي. اسمت ساروان د دې ریپورت تفصیل وړاندې کوي. د تیروتنې له کبله بخنه غواړو.
د افغانستان حکومت پرون پاکستان د طالبانو د یو لسکلنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د هلو ځلو په سبوتاژ کولو تورن کړ. پاکستان چې له 1996 تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړ کاوه، له وسلوالو طالبانو سره چې مشرانو یې د افغانستان پولې ته نږدې پناه اخیستې ده، د افغانستان د حکومت په خبرو کې مهم رول لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ډېرې ښې شوې وې. برېټانیا د افغانستان او پاکستان مشران خپل هیواد ته ور وبلل څو د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د روغې جوړې او د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه هیوادونه همکاري وکړي. د ولسمشر حامد کرزی ویندوی ایمل فیضی وویل پاکستان نور د سولې له پروسې لاس اخیستی دی او د دې لپاره چې طالبان خبرو ته تشویق کړي او له جګړې لاس واخلي داسې وارمخکې شرطونه لري چې منلې امکان نه لري. شاغل فیضی فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز وویل په بریتانیا کې تر درې اړخیزې غونډې پورې ټول کارونه ښه پر مخ روان ول. نو موږ هم هیله من وو، خو ژر څرګنده شو چې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی او د افغانستان د سولې بهیر د دغه هیواد لپاره نور لومړیتوب نه لري. فیضی د پاکستان شرطونو ته په اشاره وویل دوی له موږ څخه غواړي چې له هند سره اړیکې پرې کړو، د ملي اردو افسران د روزنې لپاره پاکستان ته ولېږو او له دغه هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو. فیضی د پاکستان غوښتنې ناممکنې وبللې ځکه چې د ده په وینا هند د افغانستان یو خورا نږدې متحد دی او که هر افغان پوځي په پاکستان کې وروزل شي افغانستان تل راتګ وروسته به د پردي جاسوس شک پرې کیږي. د له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه وویل که موږ له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو افغان ولس به مو سنګسار کړي ځکه چې دوی پوهیږي چې ځان وژونکي چې عام خلک او زموږ وسلوال ځواکونه وژني له پاکستان راځي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ کوټې ته د ملي اردو د یوه یولس کسیز پلاوي سفر پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اعتراض کې لغوه کړ. د افغانستان دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یوه نښه وګڼل شوه او پاکستان وویل چې د یوې معمولي پیښې په وړاندې د افغانستان عکس العمل سخت و. تر دې مخکې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس د دوو خواوو ترمنځ د اختلاف له کبله فسخه شو. د دغه کنفرانس پر ایجنډا پاکستانی لوري انتقادونه لرل. د پاکستان د علماو د کنفرانس مشر علامه طاهر اشرفي وویل چې په هغه کنفرانس کې ګډون نه کوي چې طالبان پکې برخه وانخلي. افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکو د دې هواد له خزو وغوښتل چې په سیاست کې د لا ډیره برخه واخلي. د یونما د اماډي کومشرې د پنځشنبه په ورځ په غونډه کې چې شمیر افغان میرمنو ته پکې ستاین لیکونه ورکول کېدل وویل چې افغان میرمنې باید هڅه وکړي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي. په دې حقله له کابل د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسولین وایي چې ښځې باید په سیاست په خاصه توګه د سولې په پروسې او راتلونکو انتخاباتو کې ډېره فعاله ونډه واخلي. د یونما د اماریکو مشرې معصومې ترفی چې د پنځمې په ورځ یو شمېر افغان میرمنو ته د ستاینلیکونو ورکولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې باید افغان میرمنې له نارینه وو سره په هره برخه کې اوږه په اوږه کار وکړي. موږ سږ کال غواړو چې ښځې په ټاکنو کې فعاله ونډه ولري. خزی 50 سلنه رای په خپل واک لري او اصلي سیاسي قدرت هم دا غوي بلاس کده. زه فکر کوم چې سکال ډیر سرنوشت جوړونکي کال دی او زه له ټولو خزو غواړم چې خپل رول ولوبوي. دویمه مسله چې ډیره مهمه ده د سولې مسله ده. په دې برخه کې هم باید خزی پوه شي چې څه تیریږي. په دې برخه کې هم باید تاسو په خپله هڅه وکړئ چې خپله ونډه ترلاسه کړئ.
د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا څلوېښت تنه هغو مېرمنو ته ستاینلیکونه او ایوارډونه ورکړل چې د دې ادارې په خبره د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو په برخه کې ډېر کار کړی دی. په دې ښځو کې د سپورت په برخه کې تامینه کوهستاني، یوه هنرمنده منیجه هیواد، د انجینري پانځي د درېیم کال محصله صدف او یوه پولیسه دویمه څارنه نسرین هم شاملې وې. د پولیټکنیک پانتون د دریم کال محصله صدف ته د دې لپاره ستاینلیک ورکړل شو چې په پرله پسې توګه په خپل ټولګي کې اول نمره شوې ده. نوموړي ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو افغان مېرمنو وغوښتل چې د خپلو حقونو د لاسته راوړنو په خاطر باید مبارزه وکړي. زه له ټولو افغان مېرمنو غواړم چې ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو له ستونزو ډکه ده او دوی باید ورنه مایوسه نه شي. او بله غوښتنه مې له ټولو افغان نجونو او مېرمنو دا ده چې په خپل نفس باندې اعتماد او خپله توانایي ډېره کړي. په داسې حال کې چې د یونما دفتر یو شمېر افغان مېرمنو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکوي او هغوی هڅوي څو د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر کار وکړي، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا مهال ښځې له ګڼ شمېر ستونزو او تاوتریخوالیو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون چارواکو مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په 1990 کال کې دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ هم د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی دوه برابره ډیر شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې خیلی له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق زیات شي. د دې وزارت چارواکو د پنځمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له پخوانه د نړیوالې ټولنې علاقه کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د کورنۍ او چارو وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د کار او قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د علاقې له کمیدو څخه سخته اندېښنه وښوده. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د دې وزارت مرستیال د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا موضوع به په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کار او تولید د زیاتوالي سبب وګرځي. باز محمد احمدی سرګنده کړه چې په امنو سیمو کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید او قاچاق په برخه کې ډیرو ځواکونو او جدي مبارزې ته اړتیا شته.
اگر دوستای مبین دلی ما را در سی محو کمک نکنه،
کچری نړیوال ملګری د مخدره موادو د لمنځوړلو په برخه کې لمون سره همکاري و نکړي، د نشي توکیو د تولید اندازه هم نکمیږي او دا به د دې سبب شي چې په هیواد کې د مخدره موادو قاچاق لا زیات شي. نو باید د نشي توکیو د لمنځوړلو ته په تیره په ناامن سیمو کې ډیره پاملرنه وشي. خو له بده مرغه موږ ګورو چې د مسالې ته د نړیوالو پاملرنه کم شوه او داسې اندېښنې شته چې ښایي د دوی ملاتړ په دې برخه کې نور هم کمزورې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالې ټولنې له مخدره موادو سره د مبارزې له افغان ځواکونو سره له 2014 میلادي کال وروسته هم د هر ډول مالی او تخنیکی مرستې ډاډ ورکړي. د کورنۍ او چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو شمیر 3000 ته رسیږي او دوی نشي کولای چې په ټول افغانستان کې د مبارزه په ښه ډول پرمخ بوزي. باز محمد احمدی وویل چې په تیر لمریز کال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې دوی یو لړ مهمې لاسته راوړنې هم درلودي.
زموږ لومړیتوبونه د نشه توکو د قاچاق او تولید په برخه کې د جدي عملیاتو ترسره کول وو. د مخدرو موادو مهم قاچاق کوونکي په نښه شول او د نشه توکو د تولید او پروسس مهم مرکزونه ویجاړ شول. د کوکنارو د کښت د کمولو او د پولو د کنټرول لپاره جدي هڅې او همداراز په سیمه ایزه او نړیواله سطحه د همکاریو پر تقوی ډیر تمرکز وشو.
له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال وویل چې په 1991 لمریز کال کې په ټول افغانستان کې نږدې 3300 عملیات ترسره شول او څه باندې 3000 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. باز محمد احمدی همداشان وویل چې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې 3 اتیا تنه پولیس هم په تیر یو کال کې مړه او ټپیان شوي دي.
لبلی خوا په کونړ کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې او چې کوم کرل شوي د هغو د محوه کولو هڅه هم کوي. په دې اړه به له روح الله انوري نه نور تفصیل واورو.
د کونړ دولتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله په سلو کې 30 څخه تر 40 پورې کمه شوې ده. دوی وایي په کومو ځایونو کې چې کوکنار کرل شوي امنیتي سیمې نه دي، خو بیا هم کوښښ کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې د کرل شوو کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې چارو رئیس محمد ادریس آزادې راډیو ته وویل دوی او نورو اړوندو ادارو چې کومې پلټنې کړي د هغو په اساس په کونړ کې په سلو کې نږدې 40 د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده.
خوشبختانه باید ووایو چې سږ کال د تیر کال په نسبت مرې په کونړ کې د کوکنارو کښت چې دی تر 30 تر 40% پورې کمې چټکې سروېګانې چې زموږ ریاست او د بعضې زیرکتو ارګانونو د هماهنګۍ ترسره شوې دي، نو د 30 تر 40% پورې کموالی په کښ کې راغلی دی. کوکنار چې دی په نارنګ، څوکۍ، نورګل، نارنګ، غازی آباد، وټپور او چپه طرف د ولسوالۍ چې دی تیر کال هم په دې کې کښ شوی او سږ کال هم په دې کې بې کښ شوی دی. تیر کال چې و 209 هکتار ځمکه چې وه دا په کوکنارو باندې کښ شوی وه.
ادریس وایي په نږدې راتلونکي کې به په ټول ولایت کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړي.
خو موږ دې دپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی د امنیتي ارګانونو سره د ولایت د رهبرۍ لاندې، او د یو پلان په اساس باندې به موږ په دغه ولسوالیو کې کمپاین ترسره کړو. دا باید ووایو چې اوس د پخوا په شان نه ده، اوس چې دی دا یو جرم دی د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د قانون د 40 مادې په اساس باندې هر چا چې یو جرم کوکنار ځمکه کرلي هغه باید 3 میاشتې حبس شي.
مولوی محمد عمر وایي په اسلام کې کوکنار او ټول نشه کوونکي شیان د هغو سوداګري او کرکیله حرام ده.
کوکنار یا مخدره مواد دا د شریعت د نظره حرام دي، او ټول آیاتونه او حدیث چې موږ راجمع کو خلاصه دا ده چې دا شیان حرام دي. چې د ټولو مخدراتو خلاف کوم قانون چې دی اسلامي حکم او د شریعت قانون دی کې عملي شي دا شیان به بند.
په تیرو څو کالو کې د کوکنارو د کرکیلي د کموالي په بدل کې د مرکزي حکومت لخوا کونړ ته 1 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شوي، خو اوس د کونړ اوسېدونکي او چارواکي شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په څیر ورسره مرسته نه کیږي.
په کابل ښار کې د متحدو افغانانو شورا په نوم یو سازمان مظاهره وکړه او د افغانستان او د نړۍ د دینی عالمانو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې او ورورژنې پر ضد فتوا ورکړي. مظاهره کوونکو چې شمیر یې کابو 200 تنو ته رسېده، د دارالامان له څلور لارې څخه یې تر ملي شورا پورې واټن پلي ووهه او د جنګ او تبعیض پر ضد یې شعارونه ورکړل. خان محمد سیند نور تفصیل وړاندې کوي.
مظاهره کوونکو سربیره پر دې چې د هیواد او نړۍ له دینی عالمانو څخه د جنگ او تبعیض پر ضد د فتوا د صادرولو غوښتنه کوله، له وسلوالو طالبانو یې هم هیله وکړه چې نور دې له جنگ او ورورژنې لاس واخلي. مظاهره کوونکو چې شمیر کابو 200 ته رسېده، د پنجشنبه په ورځ د دارالامان له څلور لارې څخه تر ملي شورا پورې واټن پلی وواهه او د جنگ او تبعیض پر ضد شعارونه ورکړل. وی پر افغانانو هم غږ وکړ چې ملي یووالی ټینګ او د پردیو پر دسیسو تیر نه وځي. دوی د مظاهرې په پای کې یو پریکړه لیک چې د یادې شورا یو غړي عزت الله جویا ولوست، یوه برخه یې داسې وه:
شورای افغانهای متحد از تمامی علمای بزرگ جهان اسلام، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و علمای جید داخل کشور تقاضا دارد.
در متحد افغانان و شورا در اسلام لستر و دنیا علمان و در اسلامی کنفرانس لسازمان و در هواد لجید علما و هیل لری چه در سول پراوستلو که در افغانستان مسلمان ملت سرم رستو کری. لطالبان هم غوالو چه لجنگ لاس واخلی او نور د خپل هوادوالو ته عذاب نه ورکوي.
د متحد افغانانو د شورا غړو دا هم ویل چې کده دوی غوښتنو ته مثبت جواب و نه ویل شي، هڅه به وکړي چې د مظاهرو ته لا دوام ورکړي. د افغانستان د علما او شورا وی په هواد کې د نامنیو او روروژنې پر ضد د پام وړ مبارزه کړي او کوي. د افغانستان د علما او د شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی آزادی رادیو ته وویل:
کوم شرایط چې افغانستان ورسره روبرو دی یا ملت مشکلات ورته دي، نو تاسو معلومه دي مورد کې ورته وخت په وخت باندې ډېر مهم قدمونه چټ کړي دي. کوم انکارات دي، کوم منهیات دي، کوم دی ارتشا او د فساد پر ضد باندې مبارزه ده. علما کرامو نسړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او هغه شنګیر دي. او د علما کرام افغانستان کې ډېر زیات قرباني ورکې لګیا دي. تر اوسه پورې تقریبا 500 نه زیات علما کرام دي چې هغوی د امنیت د تامین په لاره کې لوی قرباني ورکې. نو دا په خپل ذات کې چې دی یو ډېر لویه قرباني ده.
د متحدو افغانانو شورا په داسې حال کې د جنګ، تبعیض او ورورژنې پر ضد مبارزه کوي چې له سباندې دیرشو کلونو راهیسې په دې هېواد کې ناامني جاري او په لسګونو زره خلک یې ووژل. افغان حکومت په وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو له لارې سولې او پخلاینې ته ورسیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
چې یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو په دې سربیره تاسو د ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ او همدارنګ په انټرنیټ کې زموږ په ویب سایټ کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب لا ډیر تفصیل سره لاکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. که زموږ ویب پاڼې ته ورغلئ هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ په مطالبو باندې تاسو خپل نظر راته څرګند کړئ. په کابل کې د برتانیا او استرالیا سفیرانو د تیرې چهارشنبه په ورځ اروزګان ولایت ته سفر کړی او دغه ولایت سره یې پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د اروزګان د والي امیر محمد اخونزاده سره په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال محمد صادق رښتینی مرکه کړي او د مرکې په سر کې پوښتنه ځینې کړي چې دغه سفیرانو له دوی سره نورې کومې ژمنې وکړي.
که تاسو اوریدلي څو ورځې مخکې د استرالیا وزیر اعلان کړی و چې موږ د روزګان څخه خپل سرتېري باسو د 2019 تر پایه پورې. نو د دوی د خپل همکارۍ د ډېر وخت لپاره او زموږ د تلپاتې وخت لپاره د حمایه د دې لپاره ښاغلي و چې موږ تاسو سره حمایه کوو، کومک درسره کوو او څومره کارونه چې د انکشافي برخه کې مو کوله یا په نورو ملاتړ مو درلود هغه ملاتړ ته به دوام ورته ورکوو.
د بهرني هېوادونو استازي په خاص ډول د استرالیا هېواد فکر چې کله هم روزګان ته سفر کوي همیشه د پروژو ژمنې کوي. تاسو اوس د داسې یوې پروژې یادونه کولی شئ چې عملا د دوی په مالي لګښت ترسره کیږي او یا په تیر کې ترسره شوي وي؟
موږ د مرابات یو سړک دی چې هغه تر چینارتو خاص روزګان پورې دي. مرابات یو ډېره لویه ناوه پرته ده، اخلن یې کار پر شروع دی، ډېر ښه کار یې روان دی او دا ټول فکر کیږي سفیر پر اچي دا به داسې لوی لوی سړک وي او د دې ولسونو دپاره به د بېخي یو لوی خدمت وي او د دوی دپاره به ډېره لویه وسایه نه وي، بلکې زموږ دوی ولسوالۍ هم پر دې لوی سړک باندې پرتې دي او عملا اوس د دوی په مالي کومک او مالي مرسته باندې د استرالیا هېواد دا سړک باندې کار جریان لري. دېش یا پنځه دېش څخه د کار یو لا مختص لري. پر دې کټګوري دی چې اول یو مرحله ده، اوس یې دا اوله مرحله د دوی اتلس لکه ډالر او وروسته مرحله چې دا اوس یې تیر موسم ده کړی دی تیر ته منظور کړي ترڅو د دې قراردادونه نه شي چې دا به څونه څونه پیسې باندې به دا قراردادان دا وګړي خدا جریان لري. دا سړک د لوی سړک دی، په درې کټګوري باندې ویشل دی. اول اتلس کیلومتر دی، وروسته څخه بیا 23 کیلومتر دی، چې نه څه رول سوالي کوي دی درې مړې ته خاطر ځان پرې دی.
ویل کیږي چې دا مهال استرالیا پر روزګان کې زر تنه سرتیری لري او دغه هیواد غواړي چې د روان کال تر پایه دغه سرتیری وباسي. هلته پر روزګان کې افغان پولیس د دې وړتیا لري چې دغه سرتیرو تر وتلو وروسته امنیت وساتي.
زه انشاءالله حکومته ته اطمینان درکوم چې د روزګان خلک د روزګان ولسونه د روزګان خلک باندې مهم خلک باندې په خپل د وطنو امنیت بالکل ځای ساتي او دغه د خوشبختۍ او د خوشحالۍ ځای دی او موږ تاسې افغان د دې لپاره زموږ نظام زموږ ولسونه قرباني ورکول چې خپل یو آزاد ملک دی او په خپل آزاد او خپل هویت له لارې څخه د خپل ملک ساتنه کوي، خصوصا د روزګان خلک خپل د ټولو ولسوالیو مناطقو خرجاتو ساتنه کوي. انشاءالله اطمینان درکوم چې زموږ په امنیتي ځواکونو کې اوس دا استعداد او دا ظرفیت شته چې د خپل وطن او د خپل مناطقو په ټولو خلکو او د خپل خلکو ډېره صحیح ساتنه او په امن کې ساتنه او په عدل کې ساتنه وکړي.
د اوروزګان د ولی امیر محمد اخونزاده سره مو د ازادي رادیو د خبريال مرکه اوري. د سموغه غلا ازادي رادیو ناوري وسم په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکي وایي د اقچی ولسوالۍ د کوهستانونو د شکرکول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ پوځي هوایی عملیات کړي چې د دوی په وینا 15 وسلوال طالبان یې وژلي، اته یې ټپیان کړي او 11 تنه یې ژوندې نیولې دي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ناکامې کړي. د لوی پکتیا قومي مشانو په نام نو سیمو کې د رایو د صندوقونو د نوی خودلو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر له څرګندولو سره مخالفت وکړ. په لغمان کې چارواکي وایي د دغه ولایت د علیشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو او د حکومت د وسلوالو مخالفو په نښته کې وتنه وسلوال مخالفان وژل شوي. شمالي کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو پر خاوره او په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبرداری ورکړی چې متحده ایالاتونه باید د شمالي کوریا ګواښونه جدي وګڼي. د امریکا وبخښي د ملګرو ملتونو غړي د وسلو د نړیوال تجارت د تنظیمولو په برخه کې پر ځانګړي تړون توافق ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما د هوایي ځواکونو جنرال فلیپ بریدلوف د ناټو د عمومي قمندان په توګه وړاندیز کړی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. اوس هم ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوانان د ویټورین د ملاتړ تیر پیس په ټولو چارو کې د ونډې اخیستلو مخکښ کسان دي. د شهر د ساتلو او د شهري ژوند لپاره په پلان جوړونه کې هم ځوانان ډیر ژور رول او نقش لري. په دې وروستیو کې د فراه ولایت د شهروالۍ ریاست پلان لري چې ځوانان لپاره یو شورا جوړ کړي تر څو دغه ځوانان پر ځاکارن ډول په شهري چارو او پلان جوړونه کې ونډه واخلي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې پروګرام کې پر دې بحث کوي چې ځوانان د شهري ژوند په سمون کې څه نقش لري. هم ته په کار چې خپل د سیمې او شهر د سمسورتیا لپاره څه وکړي. موږ ځوانان څه مسؤلیتونه په دې برخه کې لرو؟ شهروالۍ شهر او شهریان د ځوانانو مرستې ته څومره اړتیا لري او څه تمه ورڅخه لري؟ دا هغه ټولیز مطالب دي چې په دې ګردې میز کې به د ګرنوال سره زه احمد شاه فطرت تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم. په دې ګردې میز کې ډیر درانه میلمانه زما سره دي چې هر یو عصمت الله فیضي د لمر د طبي علومو د انستیتوت مسؤول، همداشان نقیب الله نیکمل په فراه ولایت کې د مدني ټولنې یو تن فعال غړی، او عبدالهدی دمات یو تن ځوان تکړه او تاند شاعر. ټول ملمنو ته شراغ لاست وایو. لمړی به نیکمل صاحب ته ورکو. نیکمل صاحب، تاسو په نظر شاعری ژوند څه شی دی؟ اول کې لاندې تعریف ولې وروسته بیا په دې کې د ځوانانو رول او نقش څه شی دی؟
شاعری ژوند په ټولو کې هغه ډول ژوند ته ویل کېږي چې هغه د چلري باندو سکلو سیمو سره زیات توپیر لري. هلته په تعلیمي لحاظ باندې د ارتباطاتو له اړخه، د صحت له اړخه، د اقتصاد له اړخه، په ټولو چارو کې د ټولنې وګړي یو ځوان یو ویش او تقریبا یو فعال فکر لري او په ټولو برخه کې فعال ونډه اخلي. نو پر همدې بنسټ باندې شاري ژوند یو ویش ژوند دی، شاري ژوند یو فعال ژوند دی او هغه د مدنیت یو ستره نښه ده. کچیر یو ژوند شاري ژوند په واقعي او رښتینی معنا سره په هغه ټولنې کې تر زیاتې کچې خپل ولس یا خلک ونډه اخلي خپل د ستونزو په حل کې.
تاسو څه فکر کوئ نننۍ خصوصا په فراه ولایت کې مراد تاسو وسنجو هغه کارونه چې باید په شاري ژوند کې وي تاسو په وینه په شار کې نه ویني؟
ترې وکړه چې پوری ستونزې هم شتون لري خو د 2012 کلونو په تیرېدو سره ترې وکړه چې ستونزې هوارې شوې دي او دغه د شاري ژوند کولو بهیر څه ناڅه پرمخ تللی دی، خو دا په ټوله کې د معنا نه لري چې له هر اړخه زموږ شاري ژوند هغه رښتینې معنا لري یا د پرمختللو ټولنو غوندې موږ ټول امکانات هم د روغتیا په برخه کې هم د زده کړې په برخه کې او د مختلفه نورو مهمو مسایلو د پوهاوي او په هغې کې د ونډه اخیستلو په برخه کې.
مننه لیپال صاحب، وروسته بیا تاسو سره ګرځم. اوس وار ورکو فیضي صاحب ته. فیضي صاحب، تاسو د ځوانانو د افعال په توګه او همداشان د ځوانانو سره سروکار لرئ په افغاني ټولنه کې، بیا په خاص ډول په فراه ولایت کې، ستاسو په نظر د ځوانانو نقش څومره اغېزمن په شاري چارو کې او د شاري چارو په پرمختګ؟
په لومړي سر کې د ازادي راډیو له لارې ټول افغان ولس ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم ځوانان مسئولیت ډېر زیات مسئولیت لري. هغه وخت چې ځوانان سپینږیري هر څوک چې مسئولیت مو احساس کوي، موږ داسې کولای شو چې د خپل د ښار په چاپیریال په پاکوالي کې هم برخه واخلو. ځوانان هم د ټولنې د ملاتړ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ول، د ملاتړ دی. او د ځوانانو لکه نیکمل صاحب سره مو سوال وکړ چې د دوی د وطن د ځوانانو او د ښار د ځوانانو توپیر څه دی. هغه اسانتیاوي چې ښاري ځوانانو ته برابرې دي، میډیا د تلویزیون دی، برق دی، د هغو څخه په صحیح ډول باندې باید ځوانان استفاده وکړي. او ځوانانو باندې لازمه ده چې خپل د دغه لاسته راوړنې چې اوس ورته زمینه مساعده ده، دغه په صحیح ډول باندې استعمال کړي او د یو شي راتلونکي لپاره امیدوار اوسي او امیدوار وي چې راتلونکي به هم ولرو.
مننه فیضي صاحب. اوس عماد صاحب ته وار ورکو، په نورو مسایلو بیا وروسته بحث کوو چې ځوانان څومره ونډه اخیستی یا نه ده اخیستی او څه باید په راتلونکي کې وکړي او څه نوښتونه باید وکړي. عماد صاحب، ستاسو په نظر څومره د ځوانانو ونډه اغېزمنه وه، خصوصا په فراه ولایت کې د شاري ژوند د سمبولو په خاطر یا د سنبالولو په خاطر او د مدني حرکتونو په حساب کې؟
په لومړي سر کې خپل سلامونه نیکې د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او ستاسو د سوال په ارتباط باید ووایم چې ځوانان لکه څنګه چې د ژوند په اړه اړخ کې رغنده رول لري او لوبولی سي، نه یوازې په ښاري ژوند کې بلکې هغه د ژوند په اړه اړخ کې، که په کلیوالي ژوند کې، که په د اقتصادي برخه کې، که د زراعت په برخه کې، په هره برخه کې اوسي. ځوانانو ته یو انګیزه ورکول پکار دي، ځوانانو ته یو منظم میکانیزم، یو منظم سیستم جوړول پکار دي. او دا دنده یا وظیفه زما په فکر د مسؤلینو ده، او په ځانګړي ډول د مسؤلینو او د ښوونې د لارې یا د زده کړې د لارې کېدای شي. لکه څنګه چې یو ښوونکی خپل یو ځانګړی مضمون تدریسوي و ځوانانو ته، همداسې کېدای شي چې د یو 15 دقیقې یا یو 2 دقیقې هغه د ښاري ژوند په اقلام شاګردانو ته یا ځوانانو ته معلومات.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې د ځوانانو په ښاري چارو کې ونډه اخیستل څومره اغېزمن و؟ تاسو څه احساس کړی دلته فراه؟
ډېر اغېزمن دي، لکه څنګه چې ځینو مدني ټولنو په تیرو کلونو کې د نیالګیو په کښېنولو کې رول ولوبوه، یا نیالګۍ کښېنول، همداسې په نورو پښو کې، زما په نظر ډېر رغنده رول لوبولی سي د ژوند په هر اړخ کې.
اوس دلته یې بلې پوښتنې ته راځي احمد صاحب، اولې به ستاسو څخه مطرح کړي چې ښاروالي غواړي چې د ځوانانو د ونډې په خاطر دوی ته یو شورا په رضاکارانه یا داوطلبانه توګه پر د ښاروالۍ په چوکاټ کې جوړ کړي تر څو دوی نظریات راواخلي. ستاسو په نظر دغه څنګه یو اقدام دی؟
زما په نظر دا ډېر مثبت اقدام دی، او زه امیدواره یم چې ډېر تغیرات به راوي د ځوانانو په مفکورې کې، د ځوانانو په ذهنیت کې، د ښاري ژوند په هکله، د نورو روزنیزو چارو په هکله. نو زه دا تاییدوم، ډېر مثبت اقدام دی دا، او خدای دې دوی خپل په چارو کامیابه کړي.
نصیب الله نیکمل صاحب ته ورکو. نیکمل صاحب، دغه شورا چې ویل کېږي جوړېږي د ځوانانو لپاره تر څو په ښاري چارو کې ونډه واخلي، تاسو په نظر دغه څنګه یو ګام دی او څنګه باید ترتیب شي؟
پدې ورستوي کې ځوانان تر زیات کې چې د زده کړې یا سواد له نعمت څخه برخمن شوی دي
دا بیا ځای دی بل
دا اصلي ټکنالوژي سره څنګه بلتیا لري او له بل اړخه ځوانان د ټولنې هغه قشر یا هغه طبقه ده چې تر زیات کې چې ام زیات انرژي لري ام زیات حوصله لري او د کاري پروګرامونو او پلانونو په جوړولو کې زما په ان تر نورو پړونو او تر نورو قشرونو دوی نوښتګر فکر لري کچيري د فراه ولایت په شاروالي کې یو دا ډول تصمیم نیول کېږي ترڅو ځوانان ته د شار د جوړونی د هغه د پاکوالي د چاپیریال ساتنې په برخه کې ځوانان ته رول ورکړي دا یو ډیر په ځای ګام اخیستنه ده او دا ډول ګام اخیستنې نه یوازې د شار په جوړولو کې د شار د چاپیریال ساتنې په برخه کې رغنده او پریکنده رول وبولای شي بلکې کولای شي چې ځوانان ته د فکری او ذهني ودی او رشد له اړخه هم یو ډیر مهم فرصت وي کچيري د ځوانانو د اډول یو جرګه یا شورا رامنځته کیږي د عادلانه ټاکلو پر بنسټ رامنځته شي په هغه کې هغه کسان چې واقعا ظرفیت او وړتیا لري هغه ته د کار کولو او په دې برخه کې هغه ته د انګیزي ورکولو زمینی برابر سی هغه ته فرصت ورکړ سی زما په ان دا به د فرا د شار او د پراین د لپاره یو نوې فصل وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر قاتیر ولوي
تاسو په نظر د څه خاص خبر ځوانان ته ده چې مثلا څومره اړین ده چې د ګډون کې به تاسو یو کار کې
ځوانان ته د یو تلایي فرصت یو زرین فرصت چې دی خپل هغه استعداد او خپل ورتیا او خپل هغه صداقت او رښتینولي د همدغه لارې څخه په وړیا ډول لکه سره مشتا سمخ کې اشاره وکړه رضاکارانه وي و ټولین ته ثابت کی خپل هغه اصلي د خدمت هویت او ټولین ته ورشکار کی نو دا ولدی د پر ډیر مهمه هم وي ځکه چې ټولین پر اخن کې په دې باندې باور کی نو لږه اړخ زه په ټول ځوانانو باندې ژغ کوم چې په دغه برخه کې غیر دې څخه چې سوچ یا فکر وکي دا یو عقلانه تصمیم دی دا یو سنجول شوی تصمیم دې د نشار جوړونې د پاره وي د دوی د کور او موهیت او چاپیریال ساتنې په خاطر باندې نو دوی کولای شي چې غیر دې څخه چې تشويش یا کوم دغه د ځان سره ولې دوی ګډون کولای شي هیڅ مشکل نه لري
مننه اکبر صاحب اوس خپل بل ځوان مېلمه فیضی صاحب ته ورکو فیضی صاحب لکه څنګه چې نور دوستان هم خبرې وکړي ستاسو په نظر دغه شورا جوړول څومره اړین دي زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې به هم دا شوراګانې یا د بریر پر مختلفو هیوادو کې تر څو د ځوانانو فکرونه او نظرونه په د شار په سمسورتیا کې شامل شي ستاسو په نظر دغه په خپل څنګه یو پروسه ده
ډېر مننه زه هم په خپل نوبت سره دغه شورا د تایید او تقدیر ته چمتو یم او دا کار نه تنها د پرواله د شروالي ګورم بلکې ټول ریاستونه مرتبط په دې باندې متکید او دا مو شعار دی چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دی نو په وجود کې د ملاتړ ډیر مهم دی هغه بل به شعار ونه ګرځو هغه باندې عملی کار وکړو زموږ رئیسان زموږ رهبرانو ته لازمه ده پکار ده چې د ځوانانو په بخش کې ډیر زحمت وباسي ځکه چې د نن شاګرد د سبا استاد دی کومه تاسو خپل پر شاګرد باندې کوشش ونه کو خپل پر ځان باندې کوشش ونه کو نو سبا به مو آینده تاریکی او ځوانان به مو نه رزل شوی شروالي دا تصمیم چې نیولای دی زه فکر کوم چې دا ډیر والی تصمیم نیولای دی ځوانان په باس کې شاملول ځوانان په دې باندې کت کول چې دا مو وطن دی او دا مخابره ده د دې پاکول پر مر باندې فرض دی ته په خپل د ترقی او پیشرفت نشه ده تاسو وګورئ کده چې د ځوانې کسبن لري کې کالی په خاور سي څومره جره پاکي او سره سموي هغه دا معنی چې د قلب بند احساس کړي چې دا کالی زما دي او دا لباس ما دي چې ما غوسه دي نو کچيري د شاروالي د طرفې د اطلاعات برهنګ د طرفې د ولایت د طرفې ځوان ته دا مکر ورکول کېږي چې وطن ستاده وطن پاکي د ضرورت لري وطن سوره د ضرورت لري ځوان په دې فکر کوي زه فکر کوم دا ډیره شکار ده شه پروګرام دی خدای کامیاب کی
مشخصا ساس په نظر ځوانان د څومره اړین دي چې په داسې حرکتو کې ګډون وکړي او خپل غوړتیا چې دغه د شاري سمسورتیا په خاطر ولګي
ځوانان ته ډیر زیات اړین ده ځکه چې موږ هم داوالرو هم د پرموږ باندې فرض ده په دې باندې متکید په دې باندې کېدلرو چې آینده مملکت زموږ دی آینده د خاور زموږ دی آینده فراز زموږ دی او موږ باید دې ته کار وکړو نو پس دغه چې ټولونه سره دغه چې ناستو سره دغه چې مجلسو سره او متاسفانه چې په افغانستان کې اوس یو بل شی ډیر بد اغیزې پر ځوانانو کړی دا د اقتصادي مسایل دي که پیسې ونه لري خو روبړم سم سره کوي زه فکر کوم چې د ځوانانو د ذهن څخه دغه خبره لیر کول په اول سر کې وطن خپلول پیسې پیسلا علمی سویل وړول او د ځان پیژندنه د وطن پیژندنه فرض ده ورسته ان شاء الله پیسې په خپل بیدا کې ځوانان ته لازم ده چې په داس مجلسو کې په داس غونډو کې ګډون وکړي ترڅو با خبره شي چې آیا شهر ناپاک دی آیا شهر مشکل لري کې نه لري وخت خبر سو ان شاء الله اگر کوم په دې اړه به تصمیم نیسي او کار به کوي
مننه فیض صاحب خان خوږی خبرې مو کړې کوم داسې یو پښتنه تاسو خو کوم مثلا کیدای چې دا وخت هم راځي که تاسو د شهروال سي مثلا که تاسو د فرا شهروال سي ځوان فیض په کوم برخه کې وکارونه کوي فرا
لکه څنګه چې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو شهروالي وظیفه هم ډېر خلک په دې باندې متقید دي چې صرف دا پاکېده ده د ښار او پاکي او صفایي د ایمان جز ده خو نه تنها پاکېده نه بلکې د ښار وسط ته ښار باید پراخه شي د ښار ځوانانو ته سپینډرو ته د ښاریانو ته پیسې له د ژوند زمینه مسایده سي د ښه ژوند زمینه مسایده سي د ښه ژوند زمینه په دې کې ده چې با نقشه با ترتیبه بابر که او د اوبو لرونکي کورونه موږ د جوړ کړو د خپل وسه سره سم او همیشه دې پکې کې وو څه سر په دې پکې کې ونو څه چې پنځه جدي باید موږ او پښو کو بسم الله اکبر نور مسولیت نه لرو یو 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 کزه شهروال وسمه انده او یو وخت د سپیشل سي فکر پلان به موسی کار به پراخي د خپل وسه سره برکت کو د خپل وسه سره پرمخ سو
اوس کې ایمات صاحب تور کې ایمات صاحب مخکمان په دې خبرې وکړي ځوانان سره لري اوس کتا نام دا پرسن تکرار کتا مثلا شهروال سي دا زمینه خدای مساید کی شهروال سے څه کارونه وو کده ځوان پیس باندې
خو زما په نظر یو څه ډیر مهم دی هغه څه دی چې څه چې روزمره ژوند دی جابي څه چې پیلان برحال ژوند دی جابي څه چې شهري ژوند دی جابي هغه ډیر مهم دی او په د کچيري ستاسو خبرې پاړون کچيري ز شهروال سم زبر د خلکو مشورې د ځوانانو مشورې او په شهروالي په سیستم کې په بخش کې به زه د ځوانانو ته ډېر ورور کوم ځکه چې ځوانان چې هغه کار کولی سي په شهروالي کې هغه بل څوک نسي کولی
مننه نیکمل صاحب ته که د خیر سره زموږ شهروال چې څه ووکي د فرا ښار ته نه دا سوال په دې خاطر کوم استاد هغه ارزوګانې معلومېږي او پیام
زه په ټولو کې د یو ځوان په صفت باندې د یو ځوان په توګه کچیری شهروال سوم د فرا په ښار کې زه فکر کوم په علمي او میکانیزمي لحاظ باندې زموږ ښار ډېرې ستونزې لري مثلا یو شاری ماستر پلان چې وکولای شي په هغه ډول چې د شار لپاره اړین دي چې یو شار چیرې وو د یو شار شکل وو د یو شار تشکیلات رامنځته شي اول خو په دغه برخه کې ډېر غشتل یو قوي اصلاحات تر هغه ځای پورې چې اړین ده او زه فکر کوم ته بل د خدماتو ارزه لکه څنګه چې همت یې اشاره وکړه هغه هم د هغه شرایطو په تړاو باندې کوم ستونزې چې شتون ولري د باد په حساب باندې د کانالونو په حساب باندې یا مثلا زموږ شار په اوسنیو شرایطو کې د سیل یا سیلابونو له اړخه ډېر اسې پذیرې دی او چې ډېر کم باران وسي زموږ ښار له هغه اړخه څخه زیان ویني نو دغسې اوږدمهاله پروګرامونه او پلانونه باید په نظر کې ولرو چې دغه ستونزې د اوږده مهال او د تل لپاره حل شي
مننه خدای دې چې دا سوي ته ودی چې کوونه رسېږم هر ځوان کولی شي یعنې هر ځوان اته د یو وزیر قوت خپل بدن کې لري تر څو خپل ټولنې ته خدمت وکړي نیکمل صاحب یو بل پرسنل به هم تاسو سره مطرح کړو به نور دوستان ته ورسو مخکې مو هم خبرې وکړې تاسو په نظر ځوانانو او د مدني ټولنې چې ځینې شته د ښار په سمسورتیا کې په خاص ډول د فرا د ښار په سمسورتیا کې څه ونډه اخیستې او نور باید څه وکړي مثلا نیالګي کښې نور د ښار په پاکولو کې کومه شر تر اوسه څه وایي داسې مسایل دلته شته او که ستاسو په نظر څنګه باید وشي
زه فکر کوم چې مدني ټولنې هغومره چې اړین وه په دغه برخه کې لکه څرنګه چې مخکې هم زموږ یو دوست اشاره وکړه تر زیاتې کچې اقتصادي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده هغومره چې اړینه وه چې دوی باید د ولس په استازیتوب باندې د ولس او دولت ترمنځ د یو پل د یو ارتباطي پل حیثیت ولري او دا وړتیا ولري تر څو په دغه برخه کې ستونزې حکومت او دولت ته ورسوي او خپل حکومت په دې برخه کې اډ کړي مجبور یې کړي چې اړین ګامونه پورته کړي د ستونزو د حل په موخه هغومره دوی خپل رول نه دی لوبولی نو په دغه تړاو باندې د فرا په ښار کې تقریبا څه ناڅه بعضې یا یو شمېر سرکونه د ځوانانو دغه رضاکارانه یا په وړیا ډول خپل ټولنې ته خدمت کول د نیالګیو یا مثلا د یو شمېر نورو ځایونو پاکونه دا د دوی پوسله سره سرک سرک شوي دي خو په یو عمومي ذهنیت باندې په یو ښکاره ذهنیت باندې د یو مخکې پلان شوي طرحې پر اساس باندې داسې یو کار چې هغه ډېر محسوس وي نه یې ترسره سوی
او تاسو څه غوښتن لري چې باید څه وکړي دا ټولنې؟
دا ټولنې معلومدار خبره ده، ښکاره خبره ده چې په دې برخه کې باید کم تر کمه یا څه ناڅه خپل دغه پاملرنه چې دوی لږ لري او کې ډېر لري هغومره چې اړتیا ده هغه غوښتلی کې خپل پاملرنه زیاته کړي، او په دې برخه کې خپل هغه د خدمات لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه څېره نور هم ولس ته ورښکاره کړي چې موږ په دغه برخه کې د ریاستاسو لپاره دغسې یو ذهنیت ایجاد کړی دی، دغسې یو پلان لرو، که حکومت یې نه کوي تاسو زموږ سره ملګري سئ، ولس راسره ودرېږي، نو بیا مدني ټولنې کولی شي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي. نو زه فکر کوم چې دوی ته دغه اړینه ده چې لږ څه هغه څه چې د دوی سره شته د پروګرام او طرحې او کړنلارې په توګه دغه څه غوښتلي او قوي کړي.
بله مننه نیکمل صاحب، دلته زما یو کیسه په یاد خو کیسه نه وایم، فقط هغه مقوله وایم، هغه داسې دی چې وایي یو سپین ږیری نال کښې نه وي پاچا تیرچي سپاره کښې نه وي، ده ویلي وایي چې هغه نور زموږ دپاره کښې نه ده، موږ مجبور یو د نورو دپاره. اوس هم که دغه ټولنې پرمختګ کړی نور ځوانانو، موږ مجبور یو چې د نور خپل د نوي نسل لپاره باید کار وکړو او په دې اړه
کوښښ وکړو.
مننه. اوس فیضي صاحب ته ورکړو. فیضي صاحب، ستاسو په اند څومره ځوانان په دې برخه کې بریالي وه او څه کارونه باید نور وکړي تر څو د ښاري لاس همسور شي او په دې برخه کې هغه خپل ونډه چې هغه دین چې پر دې باندې هغه ادا کړي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلوم ده، که چیرې یو سړی په خپل تن کې جامې ولري او هغه خیرنې دی به د هېڅ تصمیم د نیولو توان ونه لري، خستګي به احساسوي. په دغه رقم باندې که ښار ته راووځو، که موږ ښار خیرن یې هم موږ کومه انکشافي یا ذهني تصمیمونه چې لرو هغه تصمیمونه به منحل کوي، هغه تصمیم به هم نسو نیولی، ځکه چې هغه څه خواهشات چې موږ لرو هغه څه ښار به نه ولرو. نو ځوانانو ته پکار ده چې راویښ سي او د خپل د ښار په سمسورتیا کې هر سړی په خپل کور سم کړي، خپل کور جوړ کړي. که تاسو فکر وکړئ موږ تاسې ټول مسایل یا ټول مسؤلیت باید د ښاروال صاحب غاړې ته وادنه چې موږ ښاروال لرو، نو هغه به راځي، هغه د دروازې مخ به هم راته راپاکوي. داسې نه شي کېدلی تر څو چې ځوانان د کور پامیل دا تصمیم ونه تړي چې موږ تاسې په اصطلاح جادي ورته وایي، جادي لرو چې هر سړی خپل د کور مخ پاکي، خپل د کور د مخ په سمسورتیا کې د خپل د ځان لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې جاده به مو ټوله سمسوري او ټوله به مشکلات به مو حل وي. ځوانانو ته پکار ده چې تر څو په اصطلاح عقلانه تصمیم ونیسي په دې اړه، مشرانو ته مو په اصطلاح مشران دوی ته صحیح رانمایي وکړي تر څو چې ځوانان راویښ کړي او په دې باندې متأکد کړي چې کور زموږ دی، پاکېدی پر موږ باندې فرض ده، باید پاک شي.
همت صاحب، د ښاري چارو په اړه مو خبرې وکړې، که اوس ستاسو په نظر په کلیو کې ځوانان څه مسؤلیتونه لري او ته خپل د کلي د سمسورتیا په خاطر، خپل چاپېریال د ښه کولو په خاطر څه کارونه یې کړي او څه کارونه اړین دي چې باید وکړي؟
بدبختانه باید ووایم چې په ښاري ژوند کې زموږ ډېر ځوانان د ښاري ژوند څخه آګاهي نه لري، د ښاري ژوند د قوانینو څخه آګاهي نه لري. نو کلیوالي خلک یا کلیوالي ځوانان خو به بېخي هېڅ آګاهي نه لري، اما هغه د یو عنعنې په توګه یا د یو رواج په توګه هغه څه د دوی د ژوند جوړښت چې دی یا هغه څه د دوی عنعنه چې ده هغه پر مخ وړي، خو یو غیر منظمه توګه هغه نالګي کښېنوي، باغونه جوړوي، اما هغه په دې فکر کې نه دي چې د ښاري ژوند یا کلیوالي ژوند جوړښت څنګه دی. هغه یو غیر منظمه توګه خپل فعالیتونه لري او د په زراعتي بڼه
ستاسو په نظر دغه کارونه څنګه باید په چوکاټ کې راول شي او دغه چارې منظم شي څه باید وشي؟
بلې، دې ته یو ډېر منظم میکانیزم، یو ډېر منظم سیستم پکار دی. اساسي ټکی دا دی چې خلکو ته آګاهي ورکول شي، که هغه د ښار ځوانان وي که هغه د کلي ځوانان وي. هغه متاسفانه چې ډېر ناآګاه پاتې شوي دي، لکه څنګه چې د ژوند په اړه هغه کې ځینې نیمګړتیاوې لري، خو بالخصوص د چاپېریال په ساتنه کې بېخي ویلی شم چې هېڅ آګاهي نه لري. نو دلته یو همغږي پکار ده، غونډې پکار دي، ورکشاپونه پکار دي، د دولت د خوا څخه، د یو خاص ارګان د خوا څخه، د وزارت د زراعت د خوا څخه، چې خلکو ته یو آګاهي ورکړي او ځوانانو ته یو انګېزه ورکړي.
مننه احمد صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، لکه څنګه چې ښکاري د خپرونې وروستۍ شېبو ته نږدې کېږو، په وروستۍ شېبو کې بیا هم یو لنډه کتنه یا یو لنډه نتیجهګري د خپلو میلمنو څخه لرو. نیکمل صاحب، که تاسو موږ ته ووایاست ټول مسایل چې خبرې وسوې، بیا هم تاسو د ځوان په حیث ځکه د ځوانانو په فکرونو باندې ښه پوهېږئ، یو خاصه خبره که ځوانانو ته د ښار سمسورتیا په اړه ولرئ او
یو خاص پیغام ته څو دی وهڅه ورسی چې په دې چارو کې نور هم برخه دی او
زما خاص پیغام دا دی چې ځوانان کا چیري پرشتین ډول خپل ځان وپیژني چې څومره انرژي لري څومره قوت لري څومره وړتیا لري څومره ظرفیت لري او د هغه سم استفاده ته پام ولري نو زه فکر کوم نور بارتیانی چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې ځوان څوک دی نو پر همدغه ټکی ته په کتو سره ځوان کولای شي هم د خپل کور په جوړولو کې هم د خپل شهر په جوړولو کې هم د خپل کلی په جوړولو کې هم حکومت اړول او خپل چارو ته هم مور پلار متوجه کول خپل کارونه ته هم خپل ورور هم خوندي هم مند ټول ته دې کولای چې صحیح پروګرام او یو نوښتګر پلان ور په لاس ورکړي تر څو هغه وکولای شي د ټول چارو د سمون لپاره خپل اغیزمند او پریکنده رول ثابت کړي
مننه نیک مال صاحب ساسو در خبر زخ فیضی صاحب کتا سو خپل خبر ځوانان ته وکي دوی ته په ورستی برخه کې سوایس دوی د شهري چارو او د نورو چارو په خاطر د نورو چارو چې د شهر سمورتیا سبب کېږي د دې سمون لپاره باید څه وکي تاسو خاص خبر دي تاسو
ځوانان ته مو اساسي پیغام هم دا دی ځوانان باید فیصله راوړي لکه څنګه چې نکمل صاحب ویل د خپل ځواک سره د خپل قدرت سره دوی لري ذهني قدرت دی د اجتماعي قدرت دی دغه څخه استفاده وکړي یعنی د نکیږي یا نمې شواد کلمه باید خپل ذهن سره لري کې داسې فکر دی وکړي چې زه هر ځوان دې داسې فکر وکړي چې زه ښاروالم هر ځوان دې داسې فکر وکړي چې زه مسؤلیم د دې ولایت زه مسؤلیم لکه څنګه چې فکر کوي چې خپل د کور مسؤلیم په پاکې دي کې د نننه په کور البته ټول مو کور دی خو هغه کور چې دوی دیوال پر ګرځول شي دوی خاص خپل بولي هغه کور د په ګول کې په اسلام زحمت کاږي په دغه ډول باندې بیرون د کور هم زحمت وباسي او که غواړو چې وطن مو سمسور که غواړو چې پرمختګ وکوز مون مشرانو ته مو خاص دادې د ځوانانو پر علمیت باندې د ځوانانو پر استعداد باندې ځوانان ته علمی باسون ځوانان په علمی سطح باندې لوړ کې ان شاء الله زه فکر کوم چې مشکلات به مو حل شي
ډیر مننه همت صاحب که تاسو هم مهرباني وکړئ خپل ورستنې خبر ځوانان ته وکړئ د نتیجې ګیری په حساب شي څه ځوانان باید څه کارونه وکړي تر څو شارې لا ښه سمسور شي
ډیر مننه زما ځوانانو ته ځانګړی پیغام دادې چې راځي موټی را باډو موټی را ونغاړو او لکه څنګه چې موږ تاسو وایو چې بیکاری د بدبختۍ زنګو ده نور د دغه زنګو پیسې لا پړې وشتو او نور په دغه زنګو کې ونه زنګو او خپل وظیفه وپیژنو دنده وپیژنو خپل مسؤلیت وپیژنو نه یوازې په شاري ژوند کې نه یوازې د چاپیریال په ساتنه کې په هر اړخ د ژوند کې خپل مسؤلیت مراعت کو او خپل دنده وپیژنو او یو ډیر جدي مراقبت ولرو خپل د ژوند د هر اړخ
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر د دې ونې د خبرونې اوریدونکو ډیر مننه چې تر دې مهاله زموږ سره وای بیا خپل د خبرونې د ټولو ملمنو هر یو اسمت الله فیزی د مر د طبي نسیت مسول نقیب الله نیکمل په فرا ولایت کې د مدني ټولنې فعال او همدا شنه عبد الودیت ماته تن ځوان شاعر او لیکوال څخه مننه کوم چې زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ಪತಾಸ್ತ